رادیو آزادی از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم سالی محمد سالی باشین.
ډیر مننه ستار پروختاسي ستړي مسی او د آزادی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي چې 219 پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوي منیمای کې اوریدل سي. دین صاحب پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام په خبري راپورونه کې اوري چې د کورونی چارو وزارت وایي په محرم میاشت کې د شیوګانو د خوندیتوب لپاره ځنګړي امنیتی تدابیر سنجول سوي. نن د شنبه د وژي اسمبلی 11 د سپتمبر 2 د بدخشان ولایت په خوانی شاروال لخپلی وساتون کې سره تیر مشم په یو چودنه کې ووجل سو. یو افغان پناهغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه په دغه هیواد کې تازه بحثونه پارولی دي. د سره صلیب نړیوالو کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د بدخشان ولایت په خوانی شاروال جنرال نذیر محمد نیازی او یو ساتون کې په یو چودنه کې ووجل سو. د بدخشان ولایت امنیه قمندانی ویان سناولا روحانی ازادي رادیو ته ویل چې چودنه پرون ماشم د فوټبال په یو میدان کې د ځای پر ځای سوي ماین له کبله و. د دې چودنې مسؤلیت روسه چانه دی منلی. په سیمه کې د ازادي رادیو د خبریال د معلوماتو له مخې جنرال نذیر محمد نیازی چې د ولسی پاڅونوالو مشر هم و، دوی میاشت مخکې د شاروال په توګه خپل دنده پرېښې وه. یو افغان پناهغښتون کې چې په فرانسې کې یو سړی په چړې وژلی او څو نور ټپیان کړي د مهاجرت د موضوع په اړه تازه بحثونه پارولی دي. د بدسل کې ده چې د دغه افغان وګړي له تاوتریخوالي د ډک کار په اړه نور جزئیات رابرسېره سوي دي. تحقیقونکي وایي قاتل ظاهرا رواني ستونزې درلودې او مخکې تر دې چې یو 19 کلن سړی د چړې په ګزارونو ووژني تر حد زیات چرس څکولی وو. هغه په دې حمله کې چې د شنبې پر ماپښین د فرانسې په لیون کې د بس په یو تمځای کې وکړه 8 تنه نور ټپیان کړي دي. څارنوال نیکولاس ژاکت پرون په لیون کې یو کنفرانس ته وویل د دغه کس په عامو سوابقو کې 2 هویتونه او د زیږیدنې 3 نیټې ثبت سوي دي. د 8 ټپیانو له جملې 2 تنه پرون هم په روغتون کې بستر و، خو د دوی صحي وضعیت جدي نه دی بلل سوی. د سولې ولسی حرکت په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په لړ کې پرون په پکتیکا کې غونډه وکړه. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنوی ته په یو صوتي پیغام کې ویلي د قومي مشرانو او مدني فعالانو تر څنګ د پکتیکا په لسګونو اوسیدونکو په دې غونډه کې ګډون کړی وو.
هغوی د غونډې پر مهال وویل چې موږ ته معامله د منلو وړ نه ده. یو ځل د ډاکتر نجیب الله پر مهال موږ په یو معامله کې ښکېل شوي وو، له کبله تر اوسه وژل کېږو. هغوی وایي د یوې رښتینې سولې په لټه کې دي.
د سولې ولسی حرکت تر دې مخکې هم په نور ولایتونو کې دې ته ورته غونډې جوړې کړې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د یمن په جنوب لویدیځ کې پر یو توقیف ځای هوایي بریدونه کړي چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې وژل سوي دي. د دغه کمیټې په وینا د پرونی حملې 40 تنه ټپیان د زمر ښار په روغتونونو کې تداوي کېږي. د یمن لپاره د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس فرانس راوخین شتاین د سیمې تر کتنې وروسته چې لا هم د ژغورنې ټیم له نړیدلې ودانۍ څخه مړي راایستل په دې اړه خبرې وکړې. د یمن د حوثیانو ډله چې د ایران متحده ګڼل کیږي او د یمن له په رسمیت پیژندل سوي حکومت او سعودي عربستان په مشرۍ له ائتلاف سره په جګړه بوخته ده، پرون تر دې مخکې ویلي و چې په هوایي بریدونو کې 60 کسان وژل سوي او 50 نور ټپیان سوي دي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف ویلي چې په زمار ښار کې د حوثیانو یو مرکز په نښه کړی چې د بی پیلوټ الوتکو او توغندیو د ساتنې لپاره ورڅخه استفاده کیدله. د حوثیانو د روغتیا وزارت یو ویان یوسف الحزیری ویلي چې د حملو پر مهال 170 بندیان د توقیف په دغه مرکز کې موجود وو. په پام کې د نن دوشنبه هم په هنګ کانګ کې دیموکراسي پلاوی اعتراضونه دوام وکړي. بلخو د پانتون ماسلانو چې دغه بې رهبر غورځنګ د ملاتیر جوړوي د دوبی تر رخصتي وروسته د 2 اونیو لپاره د ټولګیو د بایکاټ غوښتنه کړې ده. دوه لاریونونو ته په داسل کې جواز ورکول کیږي او د عمومي اعتصاب غوښتنه مطرح کیږي چې پرون په زرګونو اعتراض کوونکو د هنګ کانګ هوایي ډګر ته غځېدلي سړکونه او د عامه ترانسپورټ ارتباطي لارې وتړلې. دا په نړۍ کې له ګڼه ګوڼې ډکې لارې ګڼل کیږي. راپورونه وایي چې پرون تر لسو زیاتې الوتنې لغوه سوې دي. دغه اعتراضونه څه باندې دولس اونۍ مخکې پیل سوې دي. اعتراض په هغې غوښتنې سره پیل سو چې حکومت دې هغه لایحه فسخه کړي چې له مخې یې په هانګ کانګ کې په جرمونو تورن کسان چین ته سپارل کیږي. اعتراض کوونکو په زمین کې په دغه سیمه کې چې چین یې کنټرولوي د پراخې ډیموکراسۍ غوښتنه هم مطرح کړله. د پولند ولسمشر انجی دودا د روسي نظامی اقدامات امپریالیستي تمایلات وګڼل او ورباندې انتقاد وکړ. د نړۍ له مشرانو وغوښتل چې په زور سره د سرحدونو پر بدلون سترګې پټې نه کړي. د پولند ولسمشر وویل چې په دې وروستیو کې اروپا امپریالیستي تمایلاتو ته د ستنېدنې شاهده ده، یعنی په زوره د سرحدونو تغییر، د نورو هیوادونو په وړاندې تیری، د مځکې تر ولکې لاندې راوستل او د خلکو نیول. ان جی دودا په ورسا کې پرون د دویمې نړیوالې جګړې د پیل د اتیایمې کلیزې په مناسبت په جوړسو مراسمو کې دا خبرې وکړې. هغه په 2008 کال کې په ګرجستان کې د مسکو د حالت او په 2014 کال کې د اوکراین د سرحدونو تغییر ته اشاره وکړه. دودا وویل چې پر دغو اقداماتو سترګې پټول د سوله ییزې حل لارې خوندیتوب نه دی، دا د زیاتو تیریو لپاره د زمینې برابرولو د یوې ساده لارې جوړول دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ورسا کې دغو مراسمو ته نور بلل سوی. په دغو مراسمو کې د نورو مشرانو تر څنګ د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس، د جرمني ولسمشر فرانک والتر شتاین مایر او د جرمني صدراعظم انګلا میرکل هم ګډون کړی و. د کورنیو چارو وزارت په مهره میاشت کې د شیعهګانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر سنجول سوي دي. په بل راپور کې اوري چې د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه وایي چې د رای ورکولو نوملړ ستونزې لري.
زموږ تمه دا وه چې بایومیټریک د زده کړو د اړه باندې فعاله رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په هلمند کې فعالان شکایت لري چې د کجکي د نوي غزدلې لاین کیفیت خراب دی.
پلکونه ډالر پر مصرف سوله، ټول شخصي جبو ته تللي دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بلې خواته.
د جرمنی ولسمشر د پولند له خلکو بخښنه وغوښتله. دوه اونیز پروګرامونه د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې اورېدلی سئ. د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خپرونې د سر موضوع راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیاله وایي چې په دې برخه کې امنیتي تدابیر نیول سوي او کومه ستونزه به رامنځته نه سي. خو ځینې امنیتي څارونکي وایي چې په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جوماتونو د ښه امنیت په هدف دي کشفي او استخباراتي ځواکونه ډېر فعال سي. اجمل تورمان او په دې اړه نور تفصیل.
د محرم میاشتې پره داخلېدلو سره په افغانستان کې د شیعهګانو د تکیه خانو او عبادت ځایونو د امنیت خوندیتوب ته تدابیر نیول شوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې دوی خپل چمتووالی لري او د مراسمو پر مهال به هیڅ ډول امنیتي ستونزه رامنځته نشي. د دغه وزارت د ویان مرستیالې مروا امینی د یک شنبې د ورځې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی د افغانستان کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې پر رسیدلو سره د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوي چې په دغه لاسو ورځو کې د جمعهتونو او تکیه خانو د امنیت د ټینګښت لپاره ځانګړي او جدي امنیتي تدابیر لري او کومه ستونزه به رامنځته نشي. اغلی امینی وویل چې له محرم میاشتې پرته هم د کورنیو چارو وزارت د شیعهګانو د راټولېدلو د ځایونو د خوندیتوب لپاره چې ډېر ځله له امنیتي ستونزو سره مخ شوي امنیتي ځواکونه ګمارلي دي. نن دوشنبه د محرم د میاشتې دوهمه نیټه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په محرم میاشت په ځانګړي ډول لومړیو لسو ورځو کې چې د شیعهګانو په تکیه خانو او عبادت ځایونو کې ګڼه ګوڼه ډېره وي د امنیتي تدابیرو د نیولو خبره په داسې حال کې کوي چې مخکې تر دې په دغه میاشت او له دې پرته هم د افغان شیعهګانو د راټولېدلو په مرکزونو چاودنې او انتحاري حملې شوې دي. د دغو حملو مسؤلیت ډېر ځله د اسلامي دولت ډلې داعش په غاړه اخیستی دی. ورسته حمله چې په کابل کې د زمری د میاشتې په شپږ ویشتمه د شهر دوبی په هوټل کې د یو واده په مراسمو کې وشوه، اتیا کسان ووژل شول او یو سلو شپته نور ټپیان شول. خو د امنیتي چارو پوه جاوید کوهستانی وایي چې په کار ده په محرم میاشت کې د شیعهګانو د تکیه خانو او جماعتونو د ښه امنیت په هدف کشفي او استخباراتي ځواکونه ډیر فعال شي. دوی د پولیسو حضور د کم کړی، کشفی او استخباراتي بنسټونه د ډیر فعال کړی شي، ځکه موږ په دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت او ملي امنیت ریاست کې د بنسټونه لرو. په ځنګړي ډول د ملي امنیت ریاست کولای شي خپل مخفي کسان زیات کړي او کومې تلاشۍ چې په دغو محفلونو کې کیږي دا کار د خپل د سیمو خلکو ته پریږدي یا هغه شوراګانې چې په یادو سیمو کې جوړې شوې دي. د ارګ په خبر پاڼه کې هم راغلی چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبه پورې په داسې حال کې چې د امنیتي سکتور مسولینو هم برخه درلوده، له یو شمیر شیعه عالمانو سره کتلي او د محرم لسیزې د امنیت د ټینګښت په اړه چارواکو ته لازمي لارښوونې کړې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول آزادي رادیو ووري.
پر ټاکنو د څار ځینې بنسټونه او د سیاسي جریانونو مسولان وایي چې د رایې اچونې لومړ نوملړ ناقص دی او ډېرې ستونزې لري. دغه انتقاد کوونکي وایي چې دغه نوملړ د رایې ورکوونکو په نمونه کې اشتباه لري. وصل وصل په دې اړه راپور لري چې د یو رایې ورکوونکي په ژغ پیلېږي.
نصیر احمد عابد د کابل ښار د فاضل بیگ په سیمه کې د رایه چونې په یو محل کې نوم لیکنه کړې، خو د رایه چونې په نوملړ کې د نوموړي د نوم او مشخصاتو پر ځای د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د اوسیدونکي نوم درج ده. عابد وایي د کمیسون د اشتباه له امله شاید د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای له حق نه محروم شي.
څو وخت کې دا سایت اعلان کړ چې شما معلومات ته چک کنین، نظر به نمبر تذکری ته وخت چک کړم، معلومات از دیگه کس است نمبر از ماس. اگر قسم بروسر عملی بساز قسم کیامه یا شاید با مشکل روبرو شم، شاید از رای محروم شم، چون معلومات مکمل غلط است. چون این معلومات اگر با بایومتریک سر داده شوه مکمل معلومات غلط است. اسم ولد بیخی ولایت هم چیکی ولسوالی بیخی از قندار است، ماس پغمان است.
له دې سربیره د سیاسي ګوندونو د کمیټې غړی نور رحمان اخلاقی از رادیو ته ویل چې په نوملړ کې د رای ورکوونکو زیات غیر واقعي نمونه درج شوی چې کمیسون په تصفیه نه دی بریالی شوی.
شاید له 4 میلیونه زیات نمونه خیالي وي، خو یو ټکی دا دی چې هغه اصول چې د انتخاباتو کمیسون او در ملک شرکت له لوري له سیاسي ګوندونو سره پرې هوکړه سوي، که هغه اصول پلي سي خیالي کسان رای نه سي ورکولای.
د دغه اصولو یو موارد دا ده چې رای ورکوونکي په بایومیټریک کې ثبت شي او د بایومیټریک دستګاه باید د دې ظرفیت ولري چې د تکراري رای نه مخنیوی وکړي. د افغانستان د انتخاباتو کمیسون د اعلان له مخې د جمهوري ریاست انتخاباتو کې 9.6 لکه کسان د رای اچونې په شرایطو برابر دي. یوه بل اندېښنه چې په انتخاباتو کې د درغلۍ په اړه مطرح کیږي هغه د رای ورکوونکو د لیست په اړه ده چې د رای اچونې د نوملړ په مرکزونو او محلونو کې مسؤولو کسانو په لاس کې دي. د انتخاباتو پر ورځ دغه نوملړ د رایو مرکزونو او محلونو ته ځي او په اساس د رای ورکوونکي نوم او مشخصات ثبتېږي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي که چیرې د رایو په محلونو کې نوملړ د رای ورکوونکي کم وي، ویرشته چې د رایو مرکزونو کارکوونکي د شتلس له مخې یو ځانګړي کاندید په ګټه صندوقونه ډک کړي. د فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي
اندېښنه خو وجود لري، خامخا په سیمو کې کله چې عملیات پراخېږي نو هلته د کمیشنر یا د دارالانشا د رهبري خبره نه ده، نو هلته د بېلابېلو علاقمندیو او د حتی د فساد موضوع مطرح کیدای شي چې داسې کارونه ترسره شي. د موږ تمه دا وه چې بایومیټریک دستګاه په دې اړه باندې فعال رول ولوبوي، ټول مسایل په آنلاین یا په هغه ټکنالوژي په اساس باندې په مؤثر ډول باندې تر کار لاندې وي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د رایو په نوملړ کې ځینې غلطۍ مني، خو دغه کمیسون ویان عبدالعزیز ابراهیمی د کمیسون د کارکوونکو له لوري په انتخاباتو کې درغلۍ اراده وي.
در چوانی ټول پانی درې ورکونکو د نمبر په اساس په ولایتونو کې درې مرکزونو او محلونو ته لیکدول سوي ل بایومټریک دستګاه استفاده کیږي درې ورکونکو فزیکی حضور مشخص کوي ل خیالي او هوایی رايو نه مخنیوي کیږي ل دې سره په خوا کې درې په مرکزونو کې د کاندیدانو او بنسټونو ناظران هم لرو
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مسولینو په خبره په نمبر کې د خیالي رای ورکونکو اداګانې بیا اساس دي د دغه کمیسون د ویان په خبره نه هاشر شپګل کواقی رای ورکونکو تثبیت شوی چې په انتخاباتو کې به ګډون وکړي واصل وصال ازادي رادیو کابل
بل خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو له پایل سره تر اوسه د شکایتونو په صد کې د خلکو رول سپیر دی رحمت الله افغان پر دې موضوع راپور لري
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي چې د انتخاباتي منډو ترلو له پیل نږدې و میاشت اوړي خو خلک دومره ساړه او زړماتې دي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري له قانونه د سرغړونې په اړه یې هیڅ شکایت نه دی ثبت کړی برعکس دغه کمیسون وایي چې د انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه ثبت شوي دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویان قاسم الیاسی د یک شنبه پورس په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
از آغاز مبارزات
هغه وای د انتخاباتي کمپاینونو لپاره تر اوسه د 15 انتخاباتي ټیمونو له لوري پر یو بل باندې 9 شکایتونه درج سوي په آزاد ډول د خلکو له لوري هیڅ شکایت نه دی درج سوی که څه هم خغل الیاسی د کوم ځانګړي انتخاباتي ټیم نموانه خص خو وای چې 15 مطرحو انتخاباتي ټیمونو دغه شکایتونه ثبت کړي دي نوموړی زیاتوي چې دغه انتخاباتي ټیمونو ته خبرداري لیږلی او د تکرار تخلف په صورت کې به نقدي جریمه او د انتخاباتي سیالیو له محرومیت سره به مخ سي له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د محمد اشرف خانی په مشرۍ د دولت جوړونکو او د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ټیمونو ته په انتخاباتي کمپاینونو کې له حکومتي امکاناتونو د استفادې په اړه خبرداري ورکړل سوی وو په ورته وخت کې یو شمیر انتخاباتي ناظر بنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه خلکو ته د عامه پوهاوي د ورکړې په اړه نغېړي کړي نو له همدې امله خلک د شکایتونو د ثبت په اړه معلومات نه لري د افغانستان د آزاد څار بنسټ رئیس مبین ایماق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي کچېرې وضعیت همداسې دوام پیدا کړي موږ به د انتخاباتو په ورځ د کمو خلکو د ګډون شاهدان یو خلک دغه بهیر ته د 2014 کال د انتخاباتو په سترګه ګوري ګومان کوي چې زموږ رایه نه حسابېږي نو څه ګټه لري چې په انتخاباتو کې برخه واخلو اړتیا ده چې په هوای ورکړل سي که نه نو دغه حالات راتلونکي انتخابات له کړکېچ سره مخ کولی سي د جمهوری ریاست انتخاباتو ته انتخاباتي کمپاینونه د روان کال د اسد میاشتې په 6 پیل او د میزان تر 4 به دوام وکړي ټاکل شوی چې د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د روان میزان میاشتې په 6 تر سره شي
د رای ورکولو لپاره مو باید د 18 عمر بشپړ کړی وي د افغانستان تابعیت ولري او نوم مو د رای ورکونکو په لیست کې ثبت وي
په هلمند کې د کجکی د برېښنا د لیژ نوې مزه یا لاین به کیفیت دی په دې اړه فعالانو هم خپل اندیشنې شریکې کړې دي الیاس دای پر دې موضوع راپور را لېږلې
د المونیم پر رنگ ډیر لوړې د برېښنا د لیژ د پایو د نصب او تړلو کار ته لشکرګار رسیدلې دي کتوم عصري لوی کرنګونه د شخولو کار پر مخ وړي خو د برښنا د شرکت ګڼ شمېر کارکوونکو او انجنيرانو ژړې خولي پر سر د کار د بهیر د چټکتیا سره مرسته کوي د هلمند د برښنا رئیس وایي د 9 پایو کار هم پر تمامېدو دي چې باید په لشکرګاه کې درېدل وي انجینر نصر الله خانی ازادي راډیو ټول پایې سمې دي خو د سنگین څخه د لشکرګه او کندهار تر دوری او بیا د هغه ځای د لشکرګه شهر د برښنا تر عمومي سټیشن پورې د برق د نو پایو سره غزیدلې نوې لین بې کیفیت دی
چې دا لین باید په چیک سره موږ ته اثبات ورسول چې موږ ته کار وکړي لین پایې موږ د پروژې په ورکړو په پیسو په لګښت هیڅ کار نه لرو اما لین په چیک باید تسلیم شي او دا ولس ټول په دې پوه شي چې دا پروژه او دا لین د پایې په واقعیت سره د دوو ولایتو لپاره کار کوي
ښاغلی کانی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا چې قرارداد د دوی په حضور کې نه دی سوی معلومات نه لري او نسی کولی ډیر داسې جزئیات چې په قرارداد کې ذکر شوی دي د رسنیو سره شریک کړي د کڅو هم د پروژې د لګښت پاره څونه ویل خو د جنو سرچینو د معلوماتو مخې د دغه بی کیفیت لین او پایو قرارداد د امریکا د متحده ایالاتو د انجینری دی و ټیم چې غالباً د یو اس ای آی ډی یا د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا ادارې یو برخه ده د نږدې 15 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اسیست په نوم یوې کمپنۍ سره سوی دی. د هلمند مدني فعالین وایي دوی تر دې وړاندې هم اعتراض کړی دی او که بیا هم پروژه بې کیفیته تطبیقېږي نو حاضر دي چې کار بند کړي او په لاریونونو لاس پورې کړي.
لولی پتیالم په هلمند کې د مدني ټولنې د همغږي مرکز مرستیال تجکې ستر لشکرګاه شهر پورې دا لین چې دی دا ټوله وسپنیز لین دی. هغه زوړ لین یې ډېر قابلیت تر لري تر دغه کتم څو ځای ښکېدلی دی. دا لین په لکونه ډالر پر مصرف سوله ټول شخصي جبو ته تللی دي او دغه پیسې یا غلا سوي دي یا بل خواته.
نظر محمد رودي د مدني ټولن د امرغي مرکز مشر د کجکی د لین په موضوع کې موږ مخکې اعتراض درلود او د دې برق څخه باید موږ کلونه کلونه او حتی تر پیړۍ پورې کار واخلو په اساسي ډول موږ ګټه ځینې واخلو او همدومره زیاته بودیجه هم د دې دپاره منظور سوې ده.
ویل کېږي د دې لین د ناسم کیفیت له امله شکایتونه تر مرکز پورې هم رسیدلي دي چې د څه مودې دپاره یې کار بند او د سم لین غوښتنه وسول خو دا چې بیا یې کار پیل سوی دی علت یې نه دی معلوم. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین وایي که څه هم دوی کار بند کړی و خو دا چې بیا په کوم دلیل شروع سوی دی یو هیئت دنده ورکوي چې د سره یې ارزیابي وکړي.
د لاین د ظرفیت په ارتباط یو شاید تاسو ته هم چې جلال الدین په ولسمشر سره ما خبرې کړي د هغې جدي هدایت دی چې هیڅکله به ځان نه تسلیمیږي. پایو کې مشکل نشته، فقط یوازې لاین کې مشکل ده. هر کله چې لاین منګه برق تیر شو او کنټرول شو چک شو او ظرفیت د زمنګ د برق درلوده موږ به تسلیمي وي، غیر دغه نه موږ ته سور خط دی دانشو تسلیم.
یو بل مهمه مسله ده کجکی د برښنا د پخوانی فابریکې ترڅنګ د یوې بلې فابریکې د جوړېدو چاره دي چې دمګړې روانې دي. دا نوې فابریکه به تر 100 میګاواټ زیاته برښنا تولید کړي او سره چوخت به د اوبو د ذخیره لپاره د دوهم پاس کارونه هم مخ ته ولاړ سي. خو د اوسنی 250 میګاواټ برښنا ترڅنګ د جوړېدونکې بلې فابریکې د برښنا لپاره چې ټوله به 145 میګاواټ کېږي د لین د لیر شبکه نه د جوړه سوې او که جوړه هم سي د پخوانۍ شبکې سره شمیر چې اوس یې نږدې 6 کاله کېږي دریو لینی شبکو ته رسیږي چې د هلمند د شمال په نامه سیمه کې د وهرج مرج باعث کېدای سي. محمود الیاستی د ازادي راډیو هلمند.
په کونړ کې د کبانو د روزنې فارمونه زیات سي وي دي. تفصیل روح الله انوري.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صافي په څوکۍ ولسوالۍ کې ازادي راډیو ته وویل د کونړ اوبه د هر ډول مایانو د روزلو لپاره مناسبې دي. پخوا به فارم لرونکو له پاکستان د مایانو بچی راوړل چې اکثره به یې په لاره کې مړه کېدل چې د فارمونو خاوندان به تل د زیان سره مخ وو.
ان دا زمونږ دپاره من هیڅ د کرنې د مامورینو یو د شرم احساس به بعضی وخت کې چې په اسدآباد ښار کې دي د کراچۍ کارتن بند مایان خرڅیږي. د دغه هچري ظرفیت په 3 ورځو کې د 800,000 مایانو یا فینګر لینک د تولید ظرفیت لري او د 2.2 میلیونو د ساتلو په کال کې ظرفیت لري.
هغه وای په کونړ کې د هچري جوړېدو سره به فارم لرونکي په کور دننه د مایانو بچی پارزان بیا ترلاسه کوي او هم به د نورو هیوادونو څخه د مایانو د غوښو د واردولو مخه ونیول شي. د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس له پانګوالو غواړي چې د یادې هچري د کامیابولو لپاره دي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د مایانو د روزلو فارمونه جوړ کړي.
متشبسین باید راشي او دغه هچري وچلی ترڅو موږ وکولای شو کونړ ټولې اوبه اوبه دي. کافي منابع لرو چې په ټولو ولسوالیو کې فارمونه جوړ کړو او خپل ژوند په خپل کلی کې په خپل کور کې بساینې ته ورسو. ان شاء الله په راتلونکو کال کې به موږ په 100 ټنونه د مایانو پاکي غوښې تولید کو. هغه مایان چې د گاونډي هیوادونو نه غیر صحیح مایان واردېدل هغه به نه واردېږي.
د کونړ اوسیدونکو هم د کبانو د بچیو د تولید په هچري خوښ دي. د ولایتي شورا غړي دین محمد پلوټ او معلم سید مهربان وای
نیم نیم غټې ګما ډیر ته خوښې ما دا ټول د ترقۍ د ترقۍ عوامل رااله زبې خوراک یا وکړې شم یا باندې وو مليدل زما پسماندگان به وخت
دې نو دا خلکو ته پرډې راټه ور رزقه چې یو خو دغه وخت نه ګرنه چې د دې وخت صحیح وخت ده او خلکو ته ګټور وخت ده. موږ ته د پاکستان د کراچۍ نشکري د میانو وخت راځي هغه په میا شو په یخچال کې ساتل کیږي او زیاده تازه غوښه ده.
دا یادونه ورده چې اوس مهال په افغانستان کې د کبانو د کورنیو فارمونو څخه د ترلاسه کیدونکو غوښو ترڅنګ هر ورځ پټنونو د مایانو غوښې د پاکستان له کراچۍ او نورو ځایونو څخه افغانستان ته وارديږي.
اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو بهیر له ابهام سره مخامخ کړی دی. ورځپاڼه زیاتوي په عین حال کې چې له طالبانو سره په خبرو کې په لنډ وخت کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبرې کیږي، د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. ورځپاڼه لیکي چې له یوې خوا وخت د دې دواړو پر ضد په منډو دی او له بلې خوا دوی دواړه د یو بل پر ضد حرکت کوي، او دا د نیویارک ټایمز په وینا هغه په خپلو کې جنګیدونکي لومړیتوبونه دي چې ولسمشر اشرف غنی او امریکایي چارواکي د یو بل په مخالفت کې درولي دي، او افغانستان له 2000 لومړي کال راهیسې د سیاسي ابهام له تر ټولو جدي دوران سره مخامخ کړی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوی د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له طالبانو سره موافقې ته د رسیدو لپاره جدي هڅې کوي چې دا به سمدستي بین الافغاني خبرو ته لاره خلاصه کړي. د دې خبرو هدف به د سیاسي پخلاینې د څرنګوالي ټاکل وي، خو طالبانو په ډاګه ویلي دي چې په داسې یو چاپیریال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو ترسره کول به د جګړې د دوام په معنا وي. نیویارک ټایمز د مطلب په دوام د لویدیځو چارواکو له قوله لیکي چې وایي دوی د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش له موافقې وروسته سمدستي د بین الافغاني خبرو پیل ته تیاری نیسي، خو ورځپاڼه د ولسمشر غنی هغې وینا ته اشاره کوي چې ویلي دي د ولسمشرۍ انتخابات به نوي حکومت ته دنده وسپاري چې له یو ځواکمن دریځ څخه له طالبانو سره خبرې وکړي. ورځپاڼه په پای کې لیکي چې د افغان ولسمشر اندېښنې ژورې تاریخي ریښې لري، ځکه له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو د وتلو په نتیجه کې نظام ړنګ شو او په دې هیواد کې ګډوډي راغله. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې په کابل کې د متحدو ایالاتو د پخواني سفیر راین کراکر په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی: موږ د خپلو نږدې متحدانو له خوندي کولو پرته له افغانستانه نشو وتلی. خغلی کراکر لیکي په داسې حال کې چې امریکا له طالبانو سره یوې موافقې ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې خپل ځواکونه وباسي، یوه ځانګړې مسله له پامه غورځول شوې او هغه دا چې زموږ له وتلو وروسته به پر هغو خلکو څه راځي چې په افغانستان کې د امریکا له پوځي ماموریت سره مرسته کړې ده. د واشنگتن پوسټ مطلب زیاتوي پر طالبانو دا اعتبار نشته چې د ملکی وګړو ژوند بخوندي کړي، هغه خلک خو لا پرېږده چې د امریکایي ځواکونو د ترجمانانو په توګه کار کړی او دوی له دې مخکې هم حمله پرې کړي دي. ورځپاڼه زیاتوي د امریکا حکومت په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمولو په هر راز پلان کې دا مسؤلیت لري چې دا کسان هم خوندي کړي. کراکر وړاندې لیکي چې له ویتنامه د امریکایي ځواکونو د وتلو د مهال تیروتنې باید تکرار نشي.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمنی ولسمشر د پولند په ویلون ښار کې د تاریخ د خونړی ناورین لکبله د دغه هواد له خلکو بخښنه وغوښتله. فرانک والټر شتاین مایر چې د پولند له ولسمشر سره یو ځای د دویم نړیوالې جګړې د پایل د اتایم کلزی په مناسبت په جوړسو مراسمو کې د ګډون لپاره دغه ښار ته تللی و، په دې اړه خبرې وکړې. د لسګونو هیوادونو مشران او چارواکي له دې کبله پرون په پولند کې سره راټول سی وو. نور حال د اجمل تورمان په راپور کې.
د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر چې له خپل پولندي سیال انجی دودا سره یو ځای د پولن ویلون خار ته تللی و، د دغه خار خلکو ته په خطاب کې وویل چې د ویلون خار د قربانیانو په وړاندې د درناوي په دود سر ټیټوي او د بخښنې غوښتون کړي. نوموړي وویل:
Ich stehe vor Ihnen den Überlebenden.
زستا سي پوران دي ولاريم څوک چې ژوندۍ پاتې دي، د وژل شوو وارثینو، سپینګری او ځوانانو، د ویلونو سیدونکو، زه د مننې او شرمندګۍ په حالت کې ستاسې په وړاندې ولاړم. زه د پولان په قربانیانو د جرمني د ظلم له امله دوی ته د درناوي په دود سر ښکته کوم او بخښنه غواړم.
Und ich bitte um Vergebung.
Der Poland Volasmasher Anji Doda per Poland da Alman da Naziano Brit Yuashiana Amal Ubala Awe Gande. د ویل دوی نشي کولای دوهمه نړیواله جګړه هیر کړی که څه هم د دې جګړې شاهدان اوس نشته خدا ترخی خاطرې باید خوندي شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې په دوهمه نړیواله جګړه کې چې په ویلون د پولند په نورو خارونو او ورڅخه بهر کومې پیښې رامنځته شوي نه تکرارېږي په دوهمه نړیواله جګړه کې د 3 میلیونو یهودیانو په ګډون 6 میلیونه پولندیان ووژل شول چې ټول تلفات 50 میلیونه کسانو ته رسیدل شتاینمایر او د نورو حکومتونو او دولتونو مشران پولند ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پایل د اتیایمې کلیزې یاد غونډې ته ورغلي وه د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس د پولند خلک وستایل ویل د پولند د خلکو شخصیت اعتقاد او ژمنې دا خلک متفاوت ګرځولي او ټینګار وکړ چې امریکا او پولند لخپل